تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنا شافیا سردار.
امریکا غږ د روغتیا د خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو د روغتیا او سلامتی په هله د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د انسان روغتیا او سلامتی له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. د نن شپې په خبرونه کې ډاکټر صاحب صابر پردیس زموږ میلمه دی. هله د چ خبرونه تر پای ووري. محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه هم د آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې د پروګرام تر پای پورې موږ سره پاتې شي.
سلامات اوسئ، ډیره مننه. محترم ډاکټر صاحب، مخکې مې هم وویل چې نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د انسان روغتیا او سلامتی له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. نو محترم ډاکټر صاحب، موږ تاسو د دې شاهدان یو چې ډېرې ترافیکي پیښې په ټوله نړۍ کې کیږي. نو راوسو افغانستان ته، چې په افغانستان کې ډېر انسانان د ترافیکي پیښو د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دې باره کې آیا تاسو کوم کره معلومات یا ارقام شته چې تاسو په دې باره کې یو څه معلومات راکړئ؟ مهرباني وکړئ.
په افغانستان کې د یو مشخص ډیټابیس یا د یو سیستم نشته چې د ترافیکي پیښو له امله هر ځای کې کچیر انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي یا هم ټپیان کیږي، د هغوی ټول معلومات په یو سیستم کې درج شي. او د همدې له امله خلک هم په دې باندې دقیق نه پوهیږي چې په یو کال کې مونږ د څومره انسانانو ژوند د ترافیکي پیښو له امله لمانځ دي سره، یا څومره انسانان مړه کیږي. که چیرې مونږ داسې یو دقیق ډیټابیس ولرو په ریاست د ترافیکو کې یا هم د وزارت د ساتامیل په مرسته باندې داسې یو سیستم جوړ شي چې هر ځای کې چې یو ترافیکي پیښه کیږي هغه خلک د هغه راپور ورکړي او بیرته وشي کولی شي بالاخره هماغه واقعات تایید شي چې واقعا د ترافیکي پیښې له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکړی. بالاخره مونږ کولی شو چې دې راپور هر کال کې نشر کړو او د هر فصل په اساس، د هر میاشتې په اساس، د هر زون په اساس باندې، مثلا د کابل جلال آباد په لویه لاره کې څومره ترافیکي پیښې کیږي او څومره انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړی، څومره نارینه و، څومره ښځې وي، څومره ماشومان و، داسې د کابل کندهار د نورو لویو لارو په ارتباط باندې، یا د ښار په منځ کې څومره ترافیکي پیښې شوي دي. دا به یو ډېر ښه نوښت و چې کچیرې دولت په دې برخه کې اقدام وکړي. ولی متاسفانه تر اوسه پورې مونږ کره ارقام نه لرو کوم چې د سترګو لیدلی حالت ده او کوم چې مونږ د رسنیو له لارې نه خبرېږو او د فیسبوک او د نورو میډیایي وسایلو له لارې نه خبرېږو. نو مونږ ګورو چې اکثرا په لویو لارو کې د تیز موټر چلولو له وجې نه ډېر زیات ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د دې نتیجه یا دا وسیږي چې انسانان مړه کیږي او یا هم ټپیان کیږي او یا داخلي زخمونه په وجود کې پیدا کیږي، مثلا داخلي خونریزي زیان ورکوي.
نو تاسو د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې د دولت مسؤلیت څه بولی محترم ډاکټر صاحب چې ترافیکي پیښو مخنیوي وسی؟
په دې برخه کې خود دولت مسؤلیت ډیر پراخ مسؤلیت ده او دا په ډیر ښه توګه باندې هم باید ورته قانون جوړ شي او هم باید تطبیق شي. فعلا د ترافیک قانون شته، ډیر پخوانی قانون ده چې هغه کې باید یو څه تجدید نظر وسي یا هغه باید نوی شي، ځکه هغه قانون د ډېر پخوا لپاره جوړ شوی. په هغه وخت کې په کابل کې دومره ډېر موټرونه هم نه وه، نوي موټرونه هم نه وه، د دې موټرونو سرعت هم کم و. یعنی باید قانون هم نه وای چې د ترافیک او د موټر چلولو او دغه سربېره دولت باید هغه قانون په جدي توګه تطبیق کړي. په قانون کې ځینې نوي شیان باید ور اضافه شي، مثلا چې کله یو نفر موټر چلوي باید حتما له خپل کمربند نه پخپله استفاده وکوي، چې کمربند خپل وتړي یا د سیټ بیلټ. دویم دا چې کوشش دې باید وشي چې که چېرې موټرونه غټ دي، سورلۍ موټرونه دي، چې هغه موټرونه په لویو لارو کې ډریورانه چلوي، هغه ډریوران په هېڅ ډول سره اجازه دې ونه لري چې هغوی له مخدره توکو استفاده وکړي. نن سبا بدبخت شخصا په لویو لارو کې کوم کسان چې په ترانسپورتي شرکتونو کې غټ موټرونه چلوي هغه د چارسو نه استفاده کوي یا نورو مخدراتو نه استفاده کوي او بیا د نشتې په حالت کې موټر چلوي. په دا شکل سره په یو موټر کې څو کسان کېناستلی شي، یا مثلا د ماشومانو لپاره باید واړه سیټونه موجود اوسي چې پاک ماشومان وتړل شي. نور د سرعت حد باید تعین شي چې یو موټر که چیرې یو څوک چلوي د کار په منځ کې باید په کوم سرعت سره وچلول شي، د مکتب مخې ته چې رسېږي هلته په کوم سرعت باندې وچلول شي، او بالاخره له ښار نه چې وځي په های وی یا په شاهرا کې په لویو لارو کې هلته په کوم سرعت باندې وچلول شي. او حتی د لویو لارو کې هم په هغه سحو کې چې هلته لکه د کابل ننګرهار سړک چې ده ټول په یو شان هوار نه ده، په ځینو ځایونو کې ډېر زیاتې داسې پیچ را پیچ سړکونه دي، یا اوسې موړونه ډېر زیات لري سړک. په هغه صورت کې باید دولت په هر ځای کې لوحې د دې نصب کړي چې سرعت د موټر په دې ساحه کې څومره ده. بیا د دې کنټرول په خاطر باندې پولیس ترافیک ته وظیفه ورکړي چې هر هغه چا چې دا شی نه مراتوه دومره د جریمه شي، او دا جریمه صرف د کاغذ پر مخ باندې ونیسېږي، لکه نن سبا چې په ورقه کې یو جریمه لیکي سره، او بدبختانه چې هغه پیسې د دولت عایداتو ته نه ځي، هغه د یو نفر جب ته غورځېږي. باید سیستم داسې اوسېږي چې یو چاته چې کله پارچه ورکول کېږي هغه پارچه یې په کمپیوټري سیستم کې درج شي، او دا په ډېر سادګۍ سره دا سیستم جوړېدلی سره چې حتی له خپل موبایل نه یو نفر کولی شي یو ترافیک کولی شي چې یو ډرایور ته پارچه ورکړي، او د هغه پارچې یو کاپي د ډرایور موبایل ته ورسېږي، یا حداقل ورته پرنټ وباسي ورته ورکړي چې کله د هم تا خپل جریمه تحویل کړه، نو هغه نه وروسته به تا ته بیا اجازه دې وسېږي چې ته نور هم موټر وچلوي. یا په بعضو واقعاتو کې که چېرې خفیف تخلفات وسېږي هغه ته وویل شي چې تاسو موټر چلولی شئ، ولې که جریمه مو مثلا یوه هفته یا دوه هفتې تحویل نه کړه بیا د جریمې اندازه در باندې زیاتېږي. نو دا ابتدایي لارې چارې دي چې دولت که چېرې دا په جدي توګه تطبیق کړي کولی شي چې د ترافیکي پېښو نه مخنیوی وکړي. نن سبا دوه نور مشکل هم دا دي چې یو غیر راجستر شوي موټر چې هغه ته یو کی موټر وایي یا ویشکي موټر ورته وایي، دا په افغانستان کې بې حده زیات دي، او هر هغه چا چې دا موټر واخیسته نور که لایسنس لري یا نه لري هغه د موټر ډرایور. خو دا یو غټ خطر ده چې کله یو پېښه کېږي نو موږ د هغه موټر که چېرې هغه پلیټ ټاکسي هم واخلو ترافیکو ته یوسو، نو کتل کېږي چې په هغه پلیټ باندې یو بل موټر ستار ده په ترافیکو کې. او دویم دا ده چې ټول هغه خلک چې موټر چلوي هغوی لایسنس نه لري، یا حتی د لایسنس اخیستلو په برخه کې ځینې فساد کړۍ موجودې دي چې هغه دې په غیر قانوني توګه هم یو چا ته لایسنس اخیستلی شي، او د کور شخه لایسنس راوړي. یعنې لایسنس هم جعلي جوړېږي او هم په پیسو باندې اخیستل کېدلی شي چې دا واقعاتو مخنیوی که چېرې دولت وکوي، او چې کله د یو چا لایسنس بالاخره تمدید کېږي وخت پوره کېږي نو هغه باید دوباره بیا راشي امتحان ورکړي، او له دې نه ځان دولت مطمئن کړي چې ده هغه مهارتونه چې د موټر چلولو دي، د موټر ودرولو دي، د پارکینګ دي، د ترافیکي پېښو ته احترام ده، دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي، او که چېرې غټ تخلفات یې کړي اوسېږي حتی لایسنس باید کنسل شي ورته.
بله بله، ډېر ښه خبره ده رښتیا هم. واقعا ډاکټر صاحب، کراسو و ځوانانو ته اکثره د موټر یا د خلکو د موټر چلولو په وخت کې دوی یو ډېر تیز رفتاري کوي، او د کورنۍ مسؤلیت په دې ایسه کې څه دی چې باید خپلو اولادونو ته یا خپلو دوستانو ته څه ډول لارښوونه وکړي چې دوی باید څه رقم موټر وچلوي؟ ولې اکثره وخت تیز رفتاري هم د ترافیکي پیښو علت کېدای شي؟
بله، هو دا د موټر تیز چلول خو دا یو ډېر مهم فاکتور ده په ترافیکي پیښو کې، ځکه چې کله سرعت ډېر زیات شي موټر له کنټرول نه وځي، او خصوصا د هغه ځوانانو لپاره چې هغوی عمرونه کم دي یا په ښارونو کې دننه موټر چلوي، دوی په لویو لارو کې موټر چلوي، نو د دې تخمین نه شي کولی چې زه په څومره سرعت سره باید لاړ شم چې له یوه موټر نه مخکې سم بل موټر هم مخ باندې له هغې خوا روان ده. چې په افغانستان کې بدبختانه اکثرا لویې لارې داسې نه دي چې جلا اوسېږي، چې تګ او راتګ لارې جلا اوسېږي، دواړه موټر په یوه سړک باندې ځي، او یو خطر دوه خطر موټر لوي خونه وسیږي، یو دوه خطر بلې خونه وسیږي، په دې کې ډېر واقعات رامنځته کېږي. نو د کورنۍ د غړو اول مسؤلیت خدا ده چې کورنۍ مشر باید من حیث د یو نمونه خپل اولادونو ته چې کله هغه موټر چلوي نو کله هم کوشش د دې ونه کوي چې ډېر تیز موټر وچلوي، چې هغه اولادونه یې دې ته تشویق شي چې موږ هم باید تیز موټر وچلو، او کوشش دې وکړي چې همیشه خپل اولادونه ته ووایي چې تیز موټر چلول ښه نه دي، د ترافیک قانون ته څوک احترام وکړي، په دومره حد سره موټر څوک وچلوي چې د کنټرول لاندې اوسي. بله، ډېره ولې بیا که چېرې یو طفل یا اولاد دی عمر ته رسیدي چې هغه اولاد د موټر سترنګ ته کینی یا ورور یا یو کشتی د کورنۍ بل غړی د موټر سترنګ ته کینی او موټر چلوي دوی ورسره موټر کې ناست دي او هغه کوشش دی کوي چې ډېر بېځایه موټر تیز کړي یا له نورو موټرونو نه په غیر صحیح توګه یا په غیر قانوني توګه مخکې شي نو دوی باید ورته ورته ووایي چې هلکه دا کار مه کوه یا خورې دا کار مه کوه دا صحیح نه ده کله چې دوی ورباندې فشار واچوي نه هغه بالاخره د کورنۍ د فشار لاندې راځي او دا اصلاح کېږي ولې بدبختانه ځینو ودونو کې مونږ دا ګورو یا ځینو واقعاتو کې مونږ ګورو چې خلک میلې ته روان اوسېږي یا یو نفر موټر ډېر تیز چلوي او نور د کورنۍ غړي ورسره ناست اوسېږي هغه دوی یا ملګري ورسره ناست اوسېږي هغه دوی ورته چاکي وهي چکچک کوي ورته او شپکونه وهي کوشش کوي چې دا ډرایور نور هم دې ته تشویق کړي چې ته نور هم تیز لاړ شه او دغه مسایل د دې سبب کېږي چې د ترافیکي پیښو شمېر نور هم زیات شي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
محترم اوریدونکو ته به بیا دوه وایو چې زموږ سره نن محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس دی چې پر ځینو مسایلو باندې خبرې کوي چې هغه په ترافیکی پیښو کې انسان څنګه خپل صحت ته لاس ورکوي او پر دې باندې خبرې کوي. نو ډاکټر صاحب وروسته دې چې راسو موږ د زخمیانو سره څه ډول باید طبي مرستې وسي او پوښتنه به لابل هم درڅخه وکړم چې دلته په امریکا کې د موټر چلولو په وخت کې ماشومانو ته ډېره توجه کیږي چې دوی په سیټ کې کښېني وي، دوی خاص یو مخصوص سیټ لري د دوی دپاره په اصطلاح د دوی د ساتنې دپاره. نو د موټر چلولو په وخت کې د ماشومانو کښېنول په سیټ کې باید څنګه وي او څه ډول باید توجه ورته وسي؟ دا ډېره مهمه خبره ده.
انګلیسي ژبه باندې پیږي یا مثلا په بهرنۍ ژبه باندې پیږي، هغه د ډرایور د سر پورې او د ډرایور څنګ ته د بل سیټ چې د سر پورې هغه کوم موږ تاسو ورته افتوګیر وایو چې لمر مخنیسي داسې یو څپېړه غوندې شی ده چې هغه راښکته کېږي، د هغه شاته که چېرې موږ وګورو هلته لیکلي دي چې ماشومان په مخې سیټ کې مه کښېنوئ. او علت یې دا ده چې په مخې سیټ کې اکثرا که چېرې ماشوم هلته ناست اوسېږي، حتی که چېرې کمرمند هم تړلی اوسي، نو څه کله یو واقعه کېږي د هغه ماشوم د مرګ خطر ډېر زیات دی. او په افغانستان کې خو بدبختانه ډېر خلک له کمربند نه استفاده نه کوي او ماشومان باید په وروستي سیټ کې کښېني که چېرې ضرورت اوسېږي چې ورته هغه عمر کم اوسېږي خپله خپل ځان نشي نیولی، باید ورته اضافي سیټونه واخیستل شي. خو په افغانستان کې چون دلته د خلکو اقتصاد ضعیف ده، دا شی به ممکن ونه شي چې موږ هر ماشوم ته جلا سیټ واخلو. د اوس وخت لپاره د ما مشوره خپلو خویندو ورونو ته دا ده چې که چېرې کوچنی ماشوم لري، کوشش دې وکړي چې هغه په وروستي سیټ کې یا خپل څنګ ته کښېنوئ، یا که ډېر کوشش اوسېږي په خپل غېږ کې کښېنوئ، او ورته اجازه دې مه ورکوئ چې خپل سر یا خپل لاس له کړکۍ د موټر نه وباسي، یا د موټر په سر باندې چې هغه کومه شیشه ده چې هغه ته ټپ وایي له هغه نه هم مه پرېږدئ چې د باندې ووځي، ځکه دا د موټر د سرعت له زیاتېدلو سره خطر دې پیدا کېږي چې دا ماشوم بیخی له موټر نه والوزي او د هغوی د مرګ سبب شي. په مخې سیټ کې هم ورته اجازه هېڅ مه ورکوئ چې په مخې سیټ کې کښېني. د کوچنیوالي نه په دې باندې عادت کوي چې دوی ووایي چې موږ باید په وروستي سیټ کې کښېنو، مخکې کښېناستل د مشرانو لپاره دي. او یو بل شی دا ده چې په وروستي سیټ کې هم چې ماشومان کښېني، نو باید مور پلار دې ته متوجه اوسېږي چې هغوی خپل سر سره د موټر شیشې یا هندارې راټیټې نه کړي یا دروازه یې خلاصه نه کړي. خوشبختانه په نوو موټرونو کې اکثرا د دروازو لپاره یو سهولت موجود ده چې هغه ته چایلډ لاک وایي، یا د ماشومانو لپاره یو قلف موجود ده چې که چېرې والدین وشي کولی دروازه چې خلاصه کړي د موټر وهي، نو نور دروازه بیا له خوا نه نه وځي، صرف له د باندې نه یاله بهر نوازي نو ماشومان سپورسي سټ کې کېنول بیا مطمئن اوسئ چې ماشومان په خپل سر دروازه نشي خلاصولی که څوک دا توکمه نشي پیدا کولی کېدلی شي له مستري نه پوښتنه وکړي یا کوم ځای کې چې کوم ملګری په موټر پلورنځي کې کار کوي هغوی نه پوښتنه وکړي چې دا د ماشومانو لپاره هغه کوم قلف چې موجود ده چې موټر دروازه نور له داخل نه وځېږي او یوازې له بهر نه وځېږي هغه موږ ته را وښیه هغه به ورته په ډېر سرګۍ سره ور وښي او دا یو غټ مسؤلیت رامنځته کوي چې ماشومان نور نشي کولی په خپل سر دروازه وازه کړي او هر ځای کې یا موټر نه کوس شي یا هم خطر دې ته موجود اوسي چې له شانه بل موټر راسي او هغه دروازه ووهي.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد صابر پردیس. ډاکټر صاحب، راوسو هغه تراپیکي پیښو کې چې زخمیان یې و د دوی سره باید څه ډول طبي مرستې وسي تر څو چې امبولانس ورته رارسیږي یا څوک د کومک لپاره ورته رارسیږي. دلته خو تاسو په امریکا کې که یوه ترافیکي پیښه ډاکټر صاحب وسي، نو هیڅوک تر هغو پورې چې امبولانس نه وي ورته رارسېدلی، زخمي ته څوک دا اجازه نه لري چې د لاس یا د بدن د بلې اعضاوې څخه یې دوی کش کړي او یا یوه جای څخه بل ځای ته بوزي. په افغانستان کې دغه مسایل څنګه دي ډاکټر صاحب؟ تاسې د مریض سره د زخمي سره باید څه ډول طبي مرسته وسي؟
دلته په افغانستان کې د خاص قانون په هکله په نظر معلومات نه لرم چې آیا خلک اجازه لري چې زخمي سره مرسته وکړي یا ونه کوي. معلومات په خپلو لیدلي دي، خلک ډېر کوشش دی کوي چې په هر ځای کې چې یو واقع وسي نو خلک ډېر ورته راغونډېږي او کوشش په دې کوشش کې وسي چې له زخمیانو سره او حتی له مړي سره مرستې دې وکړي چې هغوی لیاله مټل موټر نه بهر روبسي یا هم انتقال کړي یو نږدې مرکز د صحي ده، ځکه هر ځای کې امبولانس نشته. نو خبره دا ده چې که چېرې یو انسان که هغه لوی وي یا ماشوم اوسېږي، خونریزي ولري او له هغه نه وینه بهېږي او په کوم چوکۍ کې نښته یې نه اوسېږي، آزاد اوسېږي، یا له موټر نه راښکته کېدلی شي، یا په کومک سره یې کولی شو چې موږ له موټر نه یې راښکته کړو، یا له موټر نه بهر غورځېدلی اوسېږي، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ وشو کولی د هغه د وینې جاری کېدلو نه مخنیوی وکړو او د وینې وینه یې ودروو. د وینې درېدل په دوه درې طریقو سره کېږي. تر ټولو مهمه طریقه او تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده چې که چېرې له موږ سره یو دسمال اوسېږي یا پړونی اوسېږي یا یو بله اضافي تکه اوسېږي، هماغه راواخلو، په یخو اوبو باندې لنده کړو او بیا یې په د زخم باندې کلکه ورته ونیسو، د کوم ځای چې زخمي شوی ده. دا به سبب دې شي چې هغه ځای هم سوړ شي، نو هلته به د وینې راتګ کم شي او د هغه سربېره هغه وینه به له ښه شي هلته او نور به ډېر خونریزي نه ورکړي. خو که چېرې هډوکی مات شوی اوسي، مثلا د لاس یا د پښې، او هغه موږ ډېر ښکته پورته راکش کړو، سبب د دې کېږي چې هغه نور هم هلته اعصاب او عضلات ټول زخمي شي او بالاخره د لاس یا د پښې د ښکته کېدلو سبب شي. پس بهتره دا ده که چېرې لاس یا پښه مات شوي اوسېږي، د ماتېدو په صورت کې باید به همغه غړي لاندې داسې یو د ناوې په شکل باندې یو ساختمان ورته جوړ شي چې که چېرې هغه تخته اوسېږي، ورسره لاندې تخته ورته کېښودل شي، که تخته نه وي د کارتن ټوټې راواخیستل شي او څو دانې سر په سر شي چې هغه لاندې ورته کېښودل شي او بیا یې په دې پښې باندې په یو بل تکې باندې وتړل شي تر څو دا پښه یې ثابته شي او ډېر زیات نور حرکت ونه کړي، هغه مات ځای باید ډېر ونه خوځي. او هغه نه وروسته بیا دوی وسي کولی چې دا زخمي په داسې یو حالت کې واچوي چې روغتون ته نږدې روغتون ته ورسېږي. که چېرې کوم زخمي د شاک په حالت کې اوسېږي یا ضعف کړی اوسېږي، پس بهتره دا ده چې هغه په داسې یو حالت کې موږ څمله اوسي سر یې ټیټ اوسېږي او پښې یې لږ له خپل بدن نه اوچاتې اوسېږي، حداقل همسطحه یې اوسېږي چې سر ته یې بېرته وینه ورسېږي او په مخ باندې یخې اوبه وهل شي چې بېرته هغه په حال باندې راشي. خو که چېرې انسانان د موټر په چوکیو کې داسې نښتې اوسېږي چې هغه موږ راکش کوو نو لاس یا پښې یې ماتېږي، پس بهتره دا ده چې یا له پولیس نه کومک وغوښتل شي یا له امبولانس نه کومک وغوښتل شي، یا که چېرې هېڅ امکانات نور نه وي نو اول کوشش دې وشي چې هغه د موټر برخې چې هغه سبب د دې شوي چې د دې انسانانو د بدن غړي پکې نښتي دي، هغه موږ لږ ځر را لرې کړو یا یې مات کړو یا یې پریکو هغه نو ورسته بیا د دوی د بدن غړي آزاد شي او بیا موږ دوی وشو کولای شي دوی لزاینا راخاته کو.
بله رښتیا هم ډاکټر صاحب، په لیرو پروتو سیمه کې اکثره خلک چې ژوند کوي یعنی دغه سهولتونه و دوی ته نسته چې دوی د ستې و کلینیک وي او یا امبولانس ورسره ورسیږي او یا کلینیک ته بوزي، نو دا خلک د ترافیکی پیښو سره هم ډیر مخامخ کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د اوس په افغانستان کې موږ د دې شانو د دې پیښو شاهدان یو، په خپل چې دا زخمیان اکثره په ترافیکی پیښ کې ډیر خلک ځانونه د لاس ور کړی دي. نو لیرو پروتو سیمه کې چې دغه یو پیښه وسی ترافیکی، البته تاسو مخکې هم معلومات ورکړل، بیا هم کله څه نور مفصل معلومات و خلکو ته ورکړي چې دوی په دې پوه شي چې دوی د خپل مریض سره څه وکړي. که څه هم تاسو مخکې ډېر ښه معلومات ورکړل، خو بیا هم په لرې پرتو سیمو کې څه وکړي؟
د معلوماتو سربېره دا هم غواړم ووایم چې که چېرې په لرې پرتو سیمو کې داسې واقع کېږي او هلته حتی بله آله د ترانسپورت ونه شي چې موږ دا مریض انتقال کړو یو بل روغتیایي مرکز، نو معمولا په کلو کې کټونه ډېر زیات اوسېږي. موږ کولی شو چې دا ټپیان په یو کټ باندې هوار سملو او وی تړو په کټ باندې، حداقل یو دوه ځای وتړل شي چې دی له کټ نه بیا ښکته ونه غورځېږي، ځکه دی خو په ټپي حالت کې اوسېږي، بدن درد کوي یا معمولا کله بېحسه شي نور د شاک حالت ته لاړ شي چې زوف کوي، بیا دی خپل ځان نشي نیولی. نو بهتره دا ده چې هم د سینې په برخه کې موږ تاسو وتړو او هم د ورنو په برخه کې په ساده یو شی باندې وتړو، او بیا درې څلور تکړه ځوانان یو ځای شي سره دوی په اوږو باندې اوچت کړي دا کټ هغه مرکز چین ته ورسوي. که چېرې د کټ امکانات ونه شيږي نو بیا موږ دا هم کولی شو چې مثلا د آس په مرسته باندې هم هغه ناروغان چې هغوی د بدن پورتنۍ برخې زخمي شوي اوسېږي او حداقل د یو بل چا شاته مثلا کېناستلی شي یا د خره پر سر باندې سپاره شي سره هغوی ورسول شي. ولې تر ټولو بهتره خبره دا ده چې که چېرې موږ په موټر کې د انتقال زمینه موجوده اوسېږي یا په امبولانس کې اوسېږي، نو دا تر ټولو بهتره خبره ده. او په خصوصي توګه یا په ځانګړې توګه دا مهمه ده چې موږ ناروغ په هواره سملو په داسې یو حالت کې اوسېږي چې هغه ثابت حالت اوسېږي، ډېر زیات په جنفونو کې په زوره ونه لګېږي، ځکه چې کله کچیر موږ ناروغ په جنبونو کې هم ډېر په زوره باندې سره لګېږي، امکانات دې شته چې هغه نور هم خونریزي ورکړي یا د بدن کچیر داخلي خونریزي او چاور کړي اوسي، چې مثلا په ظاهر باندې هیڅ ټپ موجود ونه شي. موټر وهلی ده، په سر باندې لګېدلی ده او سر زوبل شوی ډېر کلک، ولې اوس چې ګورو سر لږ پړسوب لري، نور وینه ترې نه ده راغلې. د دې خلکو لپاره د ما مشوره دا ده چې کچیر داخلی خونریزیان د چا په سر کې موجود اوسېږي، بهتره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغوی د دوی سی ټي سکان واخلي یا د سر عکس واخلي، ځان مطمئن کړي چې د دننه کومه خونریزي سره رامنځته شوې یا وینه توی شوې ده، دای په دماغ باندې فشار نه راوړي یا خونریزي نشته، له هغه نه وروسته ورته اجازه ورکړي. خو که چېرې څوک ډاکټر ته هم مراجعه ونه کړي، دوه درې ورځې پاس یا یوه ورځ پاس یا هفته پاس د ده په حرکاتو کې مشکلات رامنځته شي، مثلا چې کله ګرځي دی خپل ځان باندې ښه کنټرول نه لري، کله داسې یو خوا بل خو ځي یا سرګنسي رامنځته کېږي یا زړه بدواله یا استفراق رامنځته کېږي ورته، نو په دې حالت کې باید یا د بدن د غړو ضعف ورته رامنځته کېږي، دی باید په ځان باندې وپوهېږي چې حتما د ما په دماغ کې داخلي خونریزي رامنځته شوې ده، زه باید ډاکټر د جراحي عصبي ته مراجعه وکړم چې ډاکټر د جراحي عصب د ما معاینات ترسره کړي، له هغه نه وروسته په ساده توګه یو عملیات ترسره کېږي، کومه لحظه شوې وینه چې د دماغ د هډوکي لاندې یا د سر د کوپړۍ لاندې راجمع شوې اوسېږي هغه وینه لرې کړي، بېرته انسان خپل عادي حالت ته راګرځي او بېرته جوړېږي انشاءالله.
بله کورمادان، ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا ده چې یو انسان چې ترافیکي پېښې لیدلی وي او په اصطلاح زخمي سوی وي، وروسته څه روحي اثرات په دوی کې لیدل کېږي؟ آیا بیا دوی حاضریږي چې دوی بیا موټر وچلوي؟ دغه د روحي تاثیرات یې څه ډول وي؟
معمولا د ترافیکي پېښې په هغه ډول پورې دا ډېر تړاو لري. که چېرې یو ډېره خشنه ترافیکي پېښه یو څوک وګوري چې ډېر زیات انسانان په هغه کې زخمیان شوي اوسېږي یا ډېر انسانان په هغه کې مړه شوي اوسېږي، هغه وینې وګوري یا په داسې یو حالت کې وربرابر شي چې هلته نوې دا واقع وشي او د دې ټپیانو چغې او سوري اوري او د دوی وینې وګوري، دا د انسان په رواني حالت ډېر بد اثر غورځوي، خصوصا هغه خلک چې له رواني نظره لږ ځله کمزوري اوسېږي سره او هغوی بیا تر ډیره وخته پورې یا زړه زوف لري سره یا وایي چې زه موټر نشم چلولی یا کوشش دې کوي چې هغوی په ورو موټر وچلوي او له تیز موټر چلولو څخه مخنیوی وکړي. ځینې حتی داسې کسان هم زه پېژنم چې هغوی ویلي چې ما مثلا یو ډېره خرابه ترافیکي پېښه ولیده، له هغه نه وروسته ما ځان سره دا تصمیم ونیوه چې زه به نور پر لار باندې موټر نه چلوم، نور مې بس دا شی. خو که چېرې ترافیکي پېښې وړې اوسي کوچنۍ اوسېږي معمولا زموږ خلک ورته زیاته توجه نه کوي، غفلت کوي سره وایي خو زه خیر یوه پېښه وه تېره شوه نور به ځو په مخ باندې. خدای مهربانه ده، بې شکه ته خدای مهربانه ده، په دې کې مونږ هېڅ شک نه لرو. ولې انسان هم باید خپل کوشش وکوي د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې باید ترافیکي اصول هم مراعت کړي، او نه یوازې د خپل ځان د روغتیا لپاره بلکې د کورنۍ د غړو د روغتیا لپاره هم باید دوی کوشش وکوي چې خپل ځان هم سلامت ورسوي او د خپل کورنۍ غړي هم خپل ځای ته او خپل منزل مقصود ته په سلامت توګه باندې ورسوي.
بله رښتیا هم اکثره زموږ دلته چې ځینو داسې اکسیډنټونه یا دا ترافیکي پېښې کې زخمیان شوي وي او یا هیڅ نه پسې وي، وروسته یې بعضې علایم راپورت کېږي چې د دوی ملا خوږېږي، نور هډوکي خوږېږي، دغه تکلیفونه وروسته هم دوی احساس کولی سي. نو ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. ستاسو وروستۍ توصیه د یوه ډاکټر په صفت و ځوانانو ته و هغه خلکو ته چې موټر چلوي، نو دوی ته څه ده؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د باورستای پیغام د ځوانانو لپاره او د ټولو هغه کسانو لپاره چې هغوی موټر چلوي یا موټر سایکل چلوي یا داسې نورو وسایلو نه د موټر د سړکونو په سر باندې استفاده کوي لکه بایسکل یا ځینې هلکان د ټایر لرونکي بوټونو نه استفاده کوي چې سکیټنګ کوي سره، د دوی نه ټولو ته زما پیغام دا ده چې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول باید د خپل ځان روغتیا ته او د نورو روغتیا ته باید متوجه اوسېږي چې له ترافیکي پېښو نه مخنیوی وکړي، له ډېر سرعت نه مخنیوی وکړي سره کوشش دې وکړي چې په داسې حد سره سرعت ولري چې هغه د دوی تر کنټرول لاندې اوسي. او همیشه باید په دې ته پاملرنه وکړي چې که چېرې زه خدا نه خواسته یو واقع کوم، نه یوازې زه په جنجال کې ځم، زه به بندي کېږم یا زه به د ترافیکو لپاره په مقابل کې مسؤول اوسېږم، بلکې که د دې حادثې کې یو انسان ژوند له منځه ځي، یو انسان مړ کېږي یا ټپي کېږي یا حداقل خپل رواني حالت له لاسه ورکوي، ناروغه کېږي، دا به هم ما مسؤلیت اوسېږي او زه به په دې برخه کې ګناهګار یم. نو بهتره دا ده چې مونږ یو ځای ته سفر کوو، د دې په یوازې باندې په دوه ساعتونو کې مونږ رسېږو، هماغه په دوه نیم ساعتونو یا درې ساعتونو کې رسېږو، ولې په آرامه سره ورسېږو، خپل ځان ته هم توان ونړوو او نور خلکو ته هم نه توان وړوو او نه هم هغوی روحن آرامه.
ستاسی کور ودان ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس چې تاسو وخت پرونی ته راغلاست او خپل وخت مو مشترک کړلی چې د انسان روغتیا او سلامتی له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. پر دې باندې واقعاً تاسو ښه مفصل وژغه د لاس کور مو ودان. د محترم اوریدونکو څخه هم ډیره مننه چې خبرونی ته غوږ ونیولې. ستاسو څخه ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب، ډیره مننه.
درنو او محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم او مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زدی افونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لغنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لغنه استفاده مه کوئ. څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي، کوشش وکړي د غول تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه جګې سي ګڼه ګونې کوشش وکي الته ډیر تک او راتک ونکي او د ضرورت په صورت کې کوشش وکي لماسک نه او د سکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکي. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي کوشش وکي یو بار مصرف د سکش نه استفاده وکي. هغه خلک سي مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره